پلار چول شوی دی چې د راتلونکو درېمه درجه ولایتي سیالوی لپاره تری ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي.
د اسداباد مرکزی لوبغالی کې د سولې پونوم سیالي په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ سیالي د سپتمبر په 10 پیل شوه او همدارس د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده.
په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسېدو، په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمه بجې شوې. یو ځل بیا په مو کې د سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای لتیری میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوي او د خلکو عواید کم شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. بایدن پرون په پنسلوانیا ایالت کې د سرګندونو پر مهال ویل چې ټولو ته افغانستان د وټولو د پریکړې په اړه وضاحت ورکول ګران کار دی. په کندهار کې د خیر شیګنې د یو بې پرې بنسټ مشر فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کور ته وروښتي او رونه ورته ډبولې دي. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته په خپلو اټومي تاسیساتو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیز کې نن د پاشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. په پولند کې نرسانو، ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. او د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه یې بیرته نیول سوي دي.
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه مه هیروي. خو تر هغه مخکې سکل د سپتمبر په 11 پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره شول. د القاعده شبکې د تروریستي حملو نه یوازې امریکا بدله کړه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو او له هغې ډلې په افغانستان کې چې امریکا پوځي برید پرې وکړ ژور بدلون راوستل. زما همکار احمد تکل د ارینا ټلویزیون له ویاندې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې پوځي وحدت سره په مرکه کې د دې پر ژوند د سپتمبر د 11 د حملو د اغیز په اړه خبرې کړي. هغه له وحدت چې د سپتمبر د 11 د برید په مهال ماشوم او د مرکې په پیل کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر بدلون خبرې کوي.
ګرچان زه ډیره ماشوم خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11 نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول. موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو، اما ټول وایو نه، برعکس د دیموکراسۍ لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره، د دې لپاره چې مخصوصا د ښځې او د ښځو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول، یعنی هغه وخت راهیسی هغه حادثه ګرچنز شاید یا اته کلن او نه کلن وو، تر اوسه پورې زما په ذهن کې دی. هغه شیبه زما په ذهن کې دی چې په کور کې په خبرې کولې چې موږ تحول رامنځته شو، موږ مات شو، څه به کیږي. هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده.
څه وخت پوه شوې چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پیښه، یعنی د سپتمبر 11 ده؟
سخت ورځې موږ تیرې کړې دي، ډېرې مبارزې موږ کړې دي. کله چې موږ مخصوصا ښځې، زه د یوې شبکې د میرمنو د شبکې غړیتوب هم لرم، کله چې موږ مبارزه کوله، کله چې موږ مخصوصا د بیان د ازادۍ په برخه کې، کله چې موږ په یوه برخه کې د ښځو له حقونو څخه دفاع کوله، کله چې موږ په یوه سیاسي خپرونه کې آزاد خبرې کولې، موږ بیا هماغه وضعیت لو چې دا یو لسم مثلا د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ دغه ځایګه ته ورسېږو، دغه ځای ته ورسېږو. موږ د بیان ازادي لرو، موږ دیموکراسي لرو په ټولو برخو کې. حتی موږ پوهنتون ته به چې دوه کله کله به هم ځان سره ویل چې یو لسم د سپتمبر پیښه نه رامنځته کېده، نن به موږ او تاسو دلته نه وو. نو په ټوله کې دا د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو تحول.
فوزیه جان، څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، ما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ، ځکه زما مسلک تقریبا تاسو په کوم څلور کال لولای بیا وایي چې زما مسلک یا رشته هماغه ده. اما ما لس کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده. ټول علاقه مې هماغې سره وکړه چې ما پوهنتون ولوسته، زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو. تر اوسه پورې هم چې د طالبانو نظام راغی، زموږ اکثره همکاران تلویزیونونه پرېښودل، رسنۍ یې پرېښودل، حتی خارج هم نه دي تللي، په کور دننه ناست دي. اما دفترونه یې خوشې کړل، اما زه اوس هم ادامه ورکوم ورته. زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول. اما د ماستری پلان مې درلود چې سږ کال یې شروع کوم. متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې ده. اته ځینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نشي زموږ تحصیلات نادیده ونیول شي. زموږ ماستری پلانونه چې ول د تحصیل دپاره په بهرنیو هیوادونو کې دا هر څه په بولهونه شي. نو زما تحصیلات د لسانس په کچه باندې دی، حقوق برخه کې.
د راتلونکو لپاره یو تصور لري، د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت په همدې توګه چې دی دوام وکړي؟
متاسفانه باید وایم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو. همدغسې چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده، وضعیت مبهم حالت کې ده. هر څه شی چې طالبان منی هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، ازادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې محصلین دی باید دار شي، د شریعت په چوکاټ کې دا اما او اگر کچېرې منځ ولر نشي، موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نوی پلان نه لرو، ځکه ټولې ازادۍ زموږ څخه اخیستل کیږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ به چیرې ورسیږو، سږ کال چیرې وو، تیر کال چیرې وو، او راتلونکي کې به چیرې وو، سکوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په اوبو لاهو کیږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هر ورځ وخت چې محدودیت لګول کیږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نه شو ویستلی. د خزو په ورزش باندې مثلا تیر ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبډلې ستونزو سره مخامخ شو، چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا په پوهنتون ته تګ، همدارنګه نور محدودیتونه چې د خزو په برخه کې لګول کیږي. که داسې وضعیت مبهم حالت وي، موږ واقعا خوشبینه نه یو او هیڅ نوی پلان د راتلونکي لپاره نه لرو. اما بیا هم خوشبینه کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق او حقوق، مخصوصا هغه لاسراوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله معنا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده، او د دوی لپاره سری کرښې دي، د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه ولاړ شي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دغه مبهم حالت څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. در غیر حال متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوی پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او په دغه ځینه ووځو. موږ دوستان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي، له دغه ځای څخه ووځئ. اما موږ زه یوازې نه یم، زه وړاندې وویل چې یوې شبکې غړیتوب لرم. زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمات وکړي. همدغه زموږ هېواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو. موږ مبارزه کوو، وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي. که وضعیت تغییر وکړي، دلته پاتې کېږو، پلانونه به په راتلونکي کې سره درو.
ډیره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه فوزیه جانې، چې له نن شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولای شئ؟
دا به د وخت په تیریدو سره مشخص شي چې د اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده، چې دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی په پام کې ونیسي، نو خوشبینی هم سړی کولی شي ووایي چې موږ به د